خپرولو پر مهال لږ تر لږه په ساعت کې یو ځل د کوټې دروازه او کړکۍ خلاصې او هوایي بدله کړي.
وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو لنډ خبرونه. د سرستلي وبسري میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پسفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماچو پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله لسکونه زره کسان زیانمن شوي دي. یو این ایچ سی آر پرون پر خپل ویب پاڼه په ټوله نړۍ کې د بحرانونو په څیړنیز راپور کې ویلي چې په دې پیښو کې له 115 زره ډیر کسان زیانمن شوي دي او د دې هیواد ټولو 14 ولایتونو د سیلابونو په څیر طبي پیښې او ځینو یې د هوا ډیر ناوړه حالات تجربه کړي دي. د تهران والی غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداري ورکړی دی چې که په پلازمینه تهران کې وو وسیږي وو بنول شي او له دې هیواده به وایستل شي. محمد صادق معتمدیان د ایران یو خبری اژانس سره په مرکه کې همدارز ویلي هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او په تهران کې د کډوالو لپاره د کار په ممنوع ساحو کې کار کوي هم له ورته اقدام سره مخامخ کېدای شي. جرمنی په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکوم افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمنی یوې ورځپاڼې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې چارواکو له یوه سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانان د جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې واستوي. په هند کې د هغې مرموزې ناروغۍ په اړه تحقیقات پیل شوي چې 14 کسان یې وژلي. فرانس پریس خبري اژانس د هند تر واک لاندې د جموں او کشمیر د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي د ډسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په تلفاتو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د امریکا سنات پیت هیګست د امریکا د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. سنات پیت ته یوازې دومره رای ورکړي چې د دفاع د نوي وزیر په توګه یې تایید ته اړتیا لرله.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافې همت د دیونی د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونی کې په متادونو کې د ریلپس یا تدرملنې ورسته د بیا متاد کې دوه پاړه بحث لرو. په متادونو کې د ریلپس پاړه یو ورستي څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا متاد کې دوه کچه د 15 سره نه ده، خو د تخمینې شمیرو له مخې په افغانستان کې دا کچه تر 20 سره نه هم لوړه ده. دا ډول د زهر کاروان پروګرام سره ډیر موتاجونه د مرکې پر مهال ویلي چې څو زره درملنه سوي ده خو بیرته موتاد سوي دي. د نن په خبرونه کې مو په موتاجونه کې د ریلپس په اړه د میمنو سرباس کړی دی. ارواپو متي غلا وزیري، اجتماعي کارکونکي میوند هوشمند او ډاکټر نومان پوپل په سر کې بل شاغلي وزیري صاحب څخه وپوښتو. وزیري صاحب کراته وایس چې د ارواپو هنې د نظر په عمومي ډول ریلپس یا بابېړۍ څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابیلی و هم زری مخدره مواد و استعمال تا ویل کیگه. رادی ترغه مخ که موگا باید ایتیاد سخه تعریف لرو. ایتیاد هر مزمن ناروغی دا چه تلپات او روانی ستونز زان سره لری. کله چه او ناروغ یا مرده دی پاکوالی تیره کری او بیر تا مخدره مواد استعمال تره گرزی، کله چه لومړی ځل سره مواد مصرفوی هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړی ځل استفاده. کله چه مکرر د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړی ځل لپاره مواد مصرف کړو د معتاد سو، کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکرر استفاده ورنه ونکړي. کله چې دا ناروغ ونسو کولی دلته دغه لپس کې مخدره مواد سټاپ یا ودروي د استفاده نور هم زیاته کې مکرر استفاده وکي هغه ته ریلپس او یا هم دومزلي استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
ریلپس هم د لاملونه څه دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دوو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپل د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړی دي، له خپل کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاري د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، د مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپلو دوستانو عزیزانو سره درلود، د مخدره مواد د استعمال په وخت کې هغه اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. مخدره توکي د شخص ته یو لکه د ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته مصرف کړي، او په کوم ترتیب را پیدا کړي، او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ور ځوان مې بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو، زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادواد د تاریخ را کده چې په دغه م کېخته
مغز د مون خراب وړو کې د مونږه پوچ کړو، اقونه د مونږه خراب کړو،
د مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس په شاغلي هوشمند صاحب نظر واخلو. هوشمند صاحب له اجتماعي پلوه لپسه ته وایي
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په حق نه لري، او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول، او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د رخصوی کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمال دل چې رخصوی کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
په پر سبستا څخه به وپښتو در وپوهنی او اجتماعي پلو مو ریلپس وپیژندی. اوس تاسو دار ته وایست چې د تیپ د نظر ریلپس څه ته وایي؟
ریلپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي، او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشي کوي، دې ته نو ریلاپس وایي. او خپل دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دي چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
خپل احتیاط یا ودیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي، لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوي تازه دا شي هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلک چرس اسکي، شیشې اسکي او یا تریاک اسکي، دا خپل نو تشویقي بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفحه ته لاړ شي. او بوله دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، د پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی شوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتدین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتد کورنۍ ورباندې دلسوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوي نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي.
درنو اورېدونکو، اوس یوه لنډه دمه لرو، بېرته به سره راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بیخي خبر نه یم، خم خم مور هم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
وزیر صاحب قدر ته وایي چې تر لپس مخکې په معتاد کې څه ډول نشه نشانې لیدل کیږي؟
تر بیا معتاد کېدل مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده، مینه او علاقه پیدا کول، مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دي. همداشان دا شخص تل بده کوشش کوي چې یو داسې حالات کې خپل دوستانو، عزیزانو، کورنۍ څخه بیل سي چې مخدره مواد په اسانۍ ډول پیدا او مخدره مواد بیا په اسانه ترتیب باندې استعمال کړي، تر څو دوی کورنۍ په پونه سي چې دا شخص د بیا ځلې د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالات په تشخیص کې عاجز را نسي، او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرحه کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرحه کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو ستونزو اختلالاتو لپاره ترتیب سوی ده خه تطبیق کړي تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې خانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهان څه وکړي چې رخصوي شخص بیرته معتاد نسي؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا مرتد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او مرتد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده په نامه تعقیبي یا فالو اپ. خپل مراجع باید مراکزو ته لاړ سي کوم وخت چې ستونز سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته لاړ سي چې زه له دغه ستونزو سره مخ یم. او که مراکزو ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلیفوني باید دغه اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دي هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند کیوی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا ده تماس تلفونی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا باید وی. یعنی هغه مریض تل نظارت او تعقیب لاندی وسیگی چه ده تا پا اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا کی مخ کرده چه اغا معتاتی اغا باید تر درمانه نلنده راسی.
وشمن صاحب اجتماعی کار کون که سو کلی چه رخصوی خلق برت معتاد نسی؟
ټولنیز یا اجتماعی کار کون که باید په منظم تقسیم اوقات ترتیب اول سرخ به خپل رخشوی مریض نه حال احوال پختنه وکری. اجتماعی کار کون که ده قضیه په صفت تر پای پره ده خپل ناروغ ده وکیل مدافع پوچیر ستونزه تا وژه ورکړي، که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. دروغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شنډ ده.
تا خود اجتماعي کارکوونکي مسؤلیتونه سول د معتادینو کورنۍ خپلوان او ټولنې عام خلک سوکړي چې رخصوي خلک بیرته معتاد نسي.
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت ناوخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دی نشي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي. ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کاروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخې ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلې، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د پسنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دی پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له هڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډازیپم د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډازیپم د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګ جوهر خپګان لري، دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره وتورکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. چیرته پریدي دي نو دا بابا ډیازیپم یا بنزو ډیازیپم د کورنۍ دغه دواګن شي به سره موتات وي. په دې کې وګد مهال وخت پرته کې کنفیوژن منترځي، یعنی زهنی تشوش پکې منترځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به هی ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معده مشکلات هم سم منترځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکت کم شي ام نقص او کچې د زیات شي ام نقص، مریض د سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې شي هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې مخرو نو هغه کې هغه کم مکروبونه شي په اسانه کولمو ته تیریږي. چې کولمو ته تیر شو نو پدې کې یا سالات منترزي یا قبضت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتون پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل اغاز نورمال وظیفه یا فنکشن مختنی شوړلې. نو د جګر اغه دند چې د استقلاب اغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازن نه شي کنټرولولای، خبرې نه شي کنټرولولای. همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو نو تمه زیړې منتر عزیز چې میډیکل جاندیس ته ویل کیږي.
آیا په هیدلاست
په پر سر د بیا موتات کېدو هم د نشو نشانې څه دي؟
د ریلاپس جسمی اراز علایم ډیر دي، لکه بې اشتهایی ده، بی هوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبه بیدل دي، خپل د جلد تغییر رنگ دي، د سترګو تغییر رنگ دي، د ادرار ډیرول دي، خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندی پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشی میتیا سوزیدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولی پیدا کیږي، او کله غیر ارادی حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دی، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده، او دسترگی دی، پشار جگیده ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل و خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمی گی، اگزیما ورطا پیدا کهی گی، کلا چه توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وینه لیدر کهی گی.
زنی دکتران ده موتاد نمگلی در ملنه در لپسی لط بولی، خپل نیمګړی درملنه ستوایي
ناقصه تداوی یا د خپل مریض علاقه من نه دي، په خپل خوخه نه دراغلی دي، په جبري توګه راغلی دي، او یا خپل کانسلنګ او مشوره ورسره نه شوی دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشی کوي او تختی، دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپل د مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان اندیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وقت کموالی چې هغه نو استاندارد وقتونه دي چې اده حداقل د درې میاشتونه باید کم نه وي. ځینې مراکز دي چې په یو میاشت و یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بهتر ریلپس ته ځي. ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پاس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
ډاکټران څه وکړي چې روغ شوی شخص بیرته معتاد نه شي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ریلاپس صفه ته لار نه شي دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي. غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي، یغې نه ځان لرې وساتي. مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې لا لاسه ورکړي و هغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي. دا ټولې خپله هماغه مریض پوره پاره لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان د دې اونۍ بس پر همدې ځای پای ته ورسید. په دې بحث کې ارواپوه مطیع الله وزیری، اجتماعي کارپوه میوند خوشمند او ډاکټر نعمان پوپل راسره مېلمانه و چې کوربدانۍ ورته وایو. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
زه کوله اختر د جون کې په محل ندی
یو پتا ګل ندی بل پتا ګل ندی یو پتا ګل ندی بل پتا ګل ندی زه کوله اختر د جون کې په محل ندی یو پتا ګل ندی بل پتا ګل ندی یو پتا ګل ندی بل پتا ګل ندی
ګلونه دی بل خدای ګلونه دی
خطا گل نگدی